د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوړي. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه کې مو تر ډیره دا موضوع څېړلې ده چې امریکا غواړي خپل اوسنی نشتې لاسر عسکر په افغانستان کې وساتي راتلونکی کال او بل کال بیا د دغو نشتې نیمایي پرېږدي. امریکایي څېړونکي پرې اړه څه نظر لري؟ افغانان څه وایي؟ تر خبرونو وروسته به یې په تفصیل واورئ. خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پاوڅ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ارزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو او ګڼ شمېر افغان پوځیانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې نن هغه تفاهم لیکونه لاسلیک کړل چې یو پکې د دوی ترمنځ پوځي همکاري ده. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پوځ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلي غنی نن کندوز ته د سفر پر مهال له سرتیرو او افسرانو سره د کتنې پر مهال وویل چې غیر مسلکي کسان باید د وسلوالو ځواکونو د قمندانانو په پریکړو کې لاسوهنه ونه کړي.
جنرالای ما، افسرای ما باید اطمینان داشته باشه که در عملیات های نظامی تان، در تصامیم نظامی تان افراد ملکی مداخلت نخواهند.
د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو په دې وروستیو کې په کندوز ولایت او د هیواد په نورو ولایتونو کې د روانو ناامنیو له کبله د افغانستان پر حکومت او وسلوالو ځواکونو سخت انتقادونه وکړل. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونو طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د چارچینو ولسوالۍ امنیه قمندان ولیدات ازادۍ راډیو ته وویل له څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده چې تر دې دمه 15 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په دې جګړه کې همداراز 18 افغان پوځیان هم وژل شوي او 24 نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. په همدې حال کې د غور امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د دولینه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی. د غور د امنیت قمندانې د امنیت عامر محمد زمان عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل تیره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په نښتو کې د دولینه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا ګلاغا ووژل شو او د هغه شپږ نور ملګري ژوندي ونیول شول. ښاغلی عظیمي وایي چې طالبان د دې ولایت پر دولینه ولسوالۍ د حملې لپاره د تیارۍ په حال کې دي خو افغان ځواکونو یې د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیولی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د ډله ییزې ځغاستې یا ماراتون لومړۍ نړیواله سیالي ترسره شوه. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر دادرس ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د سلو هیوادونو ښځینه او نارینه لوبغاړي برخه لري. دا درځي اته کړ چې په دې سیالۍ کې د بامیان ولایت څخه د نجونو په برخه کې د نذیرې په نوم یوې افغان نجلۍ دوهم مقام وګاټه. د دادرس په وینا پر امریکا، فرانسې، انګلستان او کاناډا سربیره د ځینو نورو هیوادونو لوبغاړو هم په دې سیالیو کې برخه درلوده. ښاغلي دادرس د دې سیالیو هدف د سولې د پیغام رسولو بلل. د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې یا سی آی اس نن ولس تفاهم لیکونه چې تر 2000 میلادي کاله له نړیوال تروریزم سره د مبارزې او په خپلو کې پوځي همکاري پکې شامله ده لاسلیک کړل. دا تفاهم د سی آی اس د غړو هیوادونو آذربایجان، بیلاروس، قرغزستان، روسیې، ارمنستان، تاجکستان او ازبکستان په سرمشري ځکه چې نن د قزاقستان په بورابای کلي کې جوړه شوې وه لاسلیک شو. په دې سرمشري ځکه د مالداویا، ترکمنستان او اوکراین استازي هم د څارونکو په توګه حاضر وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو خبري غونډه کې وویل د دې هیوادونو ترمنځ پوځي همکارۍ ته ځکه اړتیا شته چې په افغانستان کې حالات تقریبا بحران ته نږدې کیږي. پوتین زیاته کړه چې په افغانستان کې د ډیره افراطي ډلو یو هدف دا دی چې منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي. پوتین همداراز زیاته کړه چې د دې هیوادونو ترمنځ همکاري د دې ګواښ په وړاندې د هڅو په سمون کې مهم رول لوبولای شي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او د سوریه د حکومت منځلارې مخالفان به پیاوړي کوي. دواړه مشران وروسته له هغه د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کوي چې په انقره کې یوې لویې بمي چاودنې 99 کسان ووژل او ترکی چارواکو یې پړه پر اسلامي دولت ډلې واچوله. راپورونه وایي چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې د داعش پر ضد د ګټو هڅو په اړه هم بحث وکړ. ترکیه له دې مخکې شکایت کړی و چې هغه وسلې چې امریکا د سوریې یاغیانو ته ورکوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی لاسونو ته لویدای شي چې هغوی بیا د ترکیې پر ضد کاروي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشران په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند د حملو د سمدستي بندېدو پر اړتیا سلا شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یوه ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تشدد په اړه خبرې وکړې. په دې تشدد کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي دي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د اردن د استازي په غوښتنه جوړه شوه او ډیپلوماتان وایي چې کوم پریکړه لیک به صادر نه کړي. د تیرو دوو اونیو د تشدد په پیښو کې 2 فلسطینیان او 1 اسرایلیان وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې تر ټولو سختې نارامۍ دي. متحدو ایالاتو چې په امنیت شورا کې د اسرایلو پر ضد پریکړه لیکونه یې تل ویټو کړي دي، دا ځل وویل داسې شواهد شته چې په ځینو مواردو کې د اسرایلو لخوا له حده زیات ځواک کارول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان او د ملګرو ملتونو سرمنشي له حده زیات ځواک کارول نارامونکی عامل وباله. او رسته خبر، روسیا او پاکستان نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې د کراچۍ له ساحلي ښار څخه د ګاز پایپ لاین په عرب سمندرګي کې د لاهور یو بندر ته وغځول شي. چارواکو نن اعلان وکړ چې د دې پایپ لاین د رغونې چارې به د روستیک په نوم د یوې روسۍ کمپنۍ قراردادي شرکت ترسره کړي او شاوخوا 2 میلیارد ډالر لګښت به پرې راشي. د دې پروژې تړون د روسیې د انرژۍ د وبخی د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک او د پاکستان د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی نن په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې لاسلیک کړ چې صدر اعظم نواز شریف هم پکې حاضر و. په پام کې ده چې د دې 1500 کیلومتر پایپ لاین د پروژې لومړی پړاو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې بشپړ شي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې د 15500 امریکایي ځواکونو د پریښودو پریکړه افغان حکومت ستایلې. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو افغان څېړونکي نظر هم اخیسته.
دا 15000 عسكر هم چې پاتې کیږي په تعلیم او تربیه پر روزنه چې بوختي، نو بیا هم یو څه کېدای شي، اما شرط اساسي دا ده چې د موږ وسلوال قوتونه سمبال شي مکمل.
د امریکا د ولسمشر د همدې پریکړې په اړه چې په افغانستان کې یو شمېر پوځیان بل کال هم ساتي، د ځینو امریکایي سیاسي کتونکو نظر در سره شریکو. د روسیې د ولسمشر له خبرداري مو خبرو چې نن یې وویل له افغانستان سخت دریځ شایې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخه کړي. په مزار شریف کې مو د کندوز له جګړې د یو شمېر بې ځایه شویو حال اخیسته. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ساس په شخص شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان حکومت په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید په ارتباط د دغه هیواد د ولسمشر بارک اوباما له پریکړې هرکلی وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان له دې سره سره چې له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په برخه کې دغه پریکړه ګټوره ګڼي، خو خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي موجودیت به د دغه هیواد د سولې پروسه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د کورنیو او بهرنیو ترهګرو شتون د دې لامل ګرځېدلی چې د امریکا متحده ایالات د دوی په غوښتنه په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه تجدید نظر وکړي. په دې وروستیو کې بارک اوباما ویلي چې د امنیتي وضعیت په خاطر به د 2016 میلادي کال تر وروستیو 9800 او بیا د 2018 میلادي کال تر وروستیو پورې 15500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د اجرایه ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا دا پریکړه د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده.
د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له هغې پریکړې چې په افغانستان کې د خپلو سفیرو سره کړې ملاتړ کوي. دا تصمیم به مرسته وکړي چې موږ د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتو او په راتلونکي کې د ممکنه ستونزو او ننګونو سره شتره مبارزه وکړي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د پنځشنبه په شپه په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې افغانستان لا هم له ګواښ سره مخ دی او افغان ځواکونو لازمه وړتیا نه ده ترلاسه کړې او د لوجستیک او وسایطو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. بارک اوباما دغه شان ویلي چې له دې سره سره چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت بشپړ شوی دی، خو له افغانانو سره به د امریکا ژمنه پایښتي وي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو را په دې خوا د طالبانو او داعش ډلې حملو په ډېریو برخو کې زور رخصته. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان له دې سره سره چې له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په برخه کې دغه پریکړه ګټوره بولي، خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي شتون به د دغه هیواد د سولې پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. د چارو کارپوه او د سولې د مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی حکمت الله اعظمي:
که چیرې دا نه وایي، زه فکر کوم د افغانستان هغه 14 کاله کې چې لاسته راوړنې وې هغه جدي په خطر کې وې، او دا زه په یو لحاظ څخه دا ښه فیصله ده، مګر د بل لحاظ څخه بیا که وګورو دا په سولې باندې یو نوی بد تاثیر کېدلی شي. چون چې د طالبانو یو دغه دا دی چې تر څو چې ټول خارجیان نه وي وتلي موږ سولې ته نه راوځو، دا د دې هغه د یو د عمده شرطونو څخه دی. او بل دا دی که چیرې د امریکا دوامداره حضور په افغانستان کې وي، په منطقه کې هغه هیوادونه چې د دوی د حضور سره خوشحاله نه دي، په هغوی باندې م بد تاثیر کېدلی شي او هغوی خپل هغه کوم پلانونه چې طالبانو بیا د نورو مخالفینو په نامه باندې په افغانستان کې پر مخ وړله، هغوی ته هم زمینه برابرۍ شي تر څو پورې خپل شومو اهدافو ته دغه کارو ته ادامه ورکړي.
د راپورونو له مخې نن سبا په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې شاوخوا 10000 امریکایي پوځیان میشت دي. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هم ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستانه وتل د ماتې په معنا ده او امریکا دا کار نه کوي. خو په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان د دغې پریکړې په غبرګون په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه ډله به تر هغې خپلو جګړو ته ادامه ورکوي تر کومه چې بهرني پوځیان په افغانستان کې میشت وي. د چارو کارپوهان وایي چې القاعده ډله، داعش او طالبان د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر ګواښ دی. نو دې حقیقت ته په کتو اړتیا ده چې امریکا د خپلې دغې پریکړې تر څنګ د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړي کولو په برخه کې هم جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان حکومت د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی وکړ چې راتلونکی کال نږدې 10000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي او بل کال به یې شمېر 15500 ته راکم شي. د امریکا د همدې پریکړې په اړه وړاندې د یو شمېر امریکایي سیاسي کتونکو نظر در سره شریکو، خو له پوځي اړخه دا پریکړه د افغانستان په امنیت کې مرسته کولی شي؟ د دې سر د خپرونې تر پیلېدو مخکې مې همدا پوښتنه د پوځي چارو له افغان کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
کفایت خو کاملا نه کوي. ما سره دوه کاله مخکې مصاحبه شوې چې اولین دفعه د امنیتي مسایل په نظر کې نیول شوي د افغانستان امنیت زموږ سربازانو ته سپارل کېدې. په هغه وخت کې ما ویلي وو د 2000 عسکرو باید کم درته پاتې نه شي. دا هم ما د ولایتو په حساب باندې محاسبه کړي وو. نو اوس نو چې دا د دوی خپله فیصله ده او دوی ووته او دلته 10000 سرباز پاتې شو چې اوس 15000 دوی پرېږدي. البته په یو لحاظ باندې دا خو د دوی فیصله ده، د دوی خپل کار ده، موږ پرېږدي چې نه شو ویلی. اما د امنیت په خاطر باندې وخت چې 1.5 لک عسکرو باندې امنیت افغانستان ته رانغی نو په 15000 چی شي.
ځینې څېړونکي دا استدلال کوي چې اوس طالبان سره ویشل شوي دي، طالبان کمزوري شوي دي په ځینو ځایونو کې، دوی سخت تلفات فرزن د افغان ځواکونو په وړاندې په تیرو څو میاشتو کې لیدلي دي او بل لور ته افغان ځواکونه روزل شوي دي. نو فکر نه کوي چې دغه شمیر به راتلونکی کال امنیت بهتره کړي او په بل کال کې به امنیت نور هم پسې شي؟ تاسو
ګورئ اوس 10000 لري او 15000 د ناتو دي چې 15000 دي کنه. امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو د ښارونو نیول کېږي او لسوالی نیول کی گر سے بیرته خلاصیږي. اما در تلفات ته تاسو فکر وکړئ چې څومره تلفات ورکول کیږي. څومره انسانان پکې له بینه ځي، څومره کورونه پکې خرابېږي. د دې نتیجې ته تاسو وګورئ چې دلته څه حال ده، لارې بندېږي، خلک پسې تکلیفو باندې دي. دا د مونږ اردو اوس افغانستان کې دا جګړه تقریبا سراسري شوی ده. داسې مونږ وایو چې اوس بیخي منطقوي شکل نیولی، دا هم ده، ولې جګړه سراسري ده. په زه وخت کې په یو جنوب کې جګړه وه، په هلمند کې به، یا په کندهار کې، یا پکتیا او پکتیکا کې، اما اوس له بدخشان نیولې ګوري بیا تر د فراه تر سره پورې داسې بیا له هراته شروع کوي، تاسې په دې بادغیس همداسې راوګرځي تر بدخشانه پورې.
جنرال صاحب، ځینې نور څېړونکي فرزند افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی جیمز ډابن وایي سه د دغه 15500 عسكر چې په 2018 کال کې په افغانستان کې دوی کولی شي چې په نسبی شکل باندې د افغانستان امنیت تضمین کړي. بلې خواته تر هغه وخت پورې د افغانستان ځواکونه هم طبیعي خبره ده سه روزل کیږي، او کچیرته بهرنیان افغانانو ته نور یو څه پرمختللي وسلې ورکړي، بیا څنګه دغه 15500 عسكر کار کوي؟
منګه خو بار بار دا ویلي دي چې دا 15000 عسكر هم چې پاتې کیږي په تعلیم او تربیه، په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی سي. اما شرط اساسي دا ده چې د موږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل په ثقیله سلاح باندې، په هوایي قوتونه باندې.
له جنرال امرخیل څخه په مننې د ولسمشر بارک اوباما له لورې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د اوسني شمېر ځواکونو د پریښودو په پریکړې امریکایي سیاسي کتونکو راس راس نظرونه ورکړي دي. یو شمېر د اوباما پریکړه د افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د سوریې په شان د وضعیت د نه رامنځته کېدو لپاره اغېزمنه بللې، خو ځینې نور وایي چې دا شمېر ځواکونه لږ دي، او په تېره بیا که د هغو شمېر په 2018 میلادي کال کې 15500 ته راکم شي. له دغو نظرونو مو عصمت څاروان خبروي.
د امریکا د ولسمشر له لورې په افغانستان کې د زرګونو پوځیانو د پریښودلو له پریکړې د حقیقت په ډاګه کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه له دې سره سره چې پر هغوی میلیاردونه ډالر لګول شوي او په کلونو روزنه ورکړی شوې، لا هم په یوازې سر د خپل هیواد دفاع ته تیار نه دي. د چارو کتونکي په دې باب یو نظر نه لري چې آیا څومره پوځیان چې د پنځشنبه په ورځ ولسمشر اوباما د هغو د پاتې کېدو اعلان وکړ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره کافي دي او کنه دي. اوباما وویل امریکایي پوځیان به د راتلونکي میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي، خو له 2018 میلادي کال وروسته به 15500 امریکایي پوځیان په دې هیواد کې د القاعده، داعش او نور تروریستي ډلو پر ضد تروریستي ضد عملیات جاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازی جیمز ډابن چې اوس د ران کارپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي وایي هم دومره ځواکونه د وضعیت د ثابت ساتلو لپاره کافی دي. د ده په وینا په اوسني شمیر کې د ځواکونو پریښودل به افغانستان د سوریې په شان د سقوط او بې کنټروله کېدو له وضعیته وساتي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړی انتونی کورسمن وایي 9200 پوځیان د افغان ماموریت لپاره کافی نه دي. د 2018 تر لومړیو پورې چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره پای ته رسیږي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له اوسني پلان سره سم نور هم کمیږي او 15500 ته رسیږي. کورس باندې زیاتوي که د ځواکونو شمیر 15500 ته کم شي تر حد اقل اندازې به لږ شي، او د جګړې د مشورې لپاره به همره پوځیان نه وي چې پکار دي. د په نظر دومره شمیر پوځیان جګړه پر مخ نشي بیولی. د امریکا متحده ایالاتونو له 2020 څخه تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر جوړولو او روزنې څه باندې 8 میلیارد ډالر لګولی دي. له طالبانو څخه د کندز ښار په بیرتنیولو کې امریکایي روزونکو او هوایي ځواک د جګړې تله د افغان ځواکونو په ګټه درنه کړه. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل تیره اونۍ د امریکا د کانګرس غړیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په اوسني پړاو کې په یوازې سر جګړه پر مخ نشي بیولی. جنرال کیمبل وایي افغان هوایي ځواک د مځکنیو قواو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک نه لري. هوایي ځواک د افغانستان په اراضي شرایطو کې په جګړه کې خورا اهمیت لري.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر د پاکستان له سریعظم سره د افغانستان د سولې په مسله کې د اسلام آباد پر نقش خبرې کوي. په دې اړه تفصیل په د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مخکې اوریدلی شئ. خو اوس به راواخلو د روسیې د ولسمشر خبرداری. ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې له افغانستانه سخت دریځې وسلوال شی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخه کړي. په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو مشران په یوه سرمشریزه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. د منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې له افغانستان سره پوله لري د دې ډلې د فعالیت پر پراختیا اندېښنه لري او شی له روسیې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت او د ولسمشر غني لومړی مرستیال هم په روسیو کې روسیې ته سفر درلود او له هغه هیواده د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي مرستې غوښتنه کړې. صالح محمد صالح راپور لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې په جوړه سوې سرمشریزه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشرانو ته له افغانستانه د سختریزو وسلوالو د احتمالي اوښتو په اړه خبرداری ورکړ. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې شاوخوا 1900 امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاته وي. پوتین سرمشریزې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې وضعیت د خرابۍ خواته روان دی. د له خپلو متحدانو غوښتنه وکړه چې د ممکنه برید شنډولو ته ځانونه تیار کړي. په دې سرمشریزه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو مشرانو په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د پراختیا پر ګواښ هم خبرې وکړې. روسیې په وروستیو کې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي کمپاین پیل کړی دی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران له روسیې تمه لري څو له افغانستان سره د جنوبي زیانمنونکو سرحدونو د خوندیتوب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دوی په سوریه کې د مسکو د هغو بمباریو ملاتړ هم کړی چې کرملین وایي هدف یې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ویشتل دي. په وروستیو کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې یوه درې کسیز هیئت هم روسیې ته سفر وکړ. دوی له روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي همکارۍ غوښتنه وکړه. په قزاقستان کې په جوړه سوې سرمشریزه کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو په خپلو کې ولس تړونونه هم لاسلیک کړل چې په هغو کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ یوه اعلامیه هم شامله ده. بله موافقه تر 2000 میلادي کال پورې د دغو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په باب ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې له افغانستان افراطي ډلې او وسلوال شی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخه کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیه تر ډیره د کندوز وروستیو پیښو ته اندېښمن شوي دي. په کندوز کې چې کله تقریبا څه باندې دوه اونۍ مخکې طالبانو د کندوز ښار ونیو دغه اندېښنې په منځنۍ آسیا کې زیاتې شوې. د ازادي راډیو د له څلورو تر پنځو بجو په پروګرام کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کندوز په اړه تاسو اوریدلی شئ. کولی شئ چې دې پروګرام ته مستقیما ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې برخه واخلي. او هغه کسان چې د کندوز دننه دي کولی شئ چې د کندوز حالات د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ټلیفون له لارې شریک کړي. خو په کندوز کې تمکی شو. البته له کندوز بهر د کندوز د جګړې له امله بلخ ولایت ته څه باندې 2000 تنه بې ځایه شوي دي چې څه د پاسه 1000 تنه یې د مزار شریف په حاجي کمپ سیمه کې د ژوندانه شپې او ورځې سبا کوي. دغه کمپ ته زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب ځای ورغلی راپور یې راکوي.
په کندوز ښار باندې د طالب وسلوالو د حملې له امله زرګونو کسانو دا ولایت پریښو او د بلخ په ګډون د هیواد مختلفو سیمو ته بې ځایه شول. څه باندې 2000 تنه کسان په کندوز کې د نامنیو له امله بلخ ولایت ته راغلي. اوس مهال د مزار شریف په حاجي کمپ کې د ژوند شپې او ورځې سبا کوي. ماجان هم یو له همدې بې ځایه شوو څخه ده چې د حاجي کمپ په یوه خونه کې په بد صحي وضعیت کې قرار لري. ماجان وایي چې یو ځوان زوی او اخ یې د کندوز په جګړه کې ووژل شول او په خبره یې چې خاوند یې هم په کندوز کې دی موجوده نامنه یو پترس کې للاسه ورکړی دی. هغه وایي چې تر دې کشر روی چې د کندوز په امنیت اداره کې کار کوه د یوې انتحاري حملې په ترس کې ووژل شو.
یو وزن مهاجان نه ده چې
قندوز کې د نامنیو له امله یې د کور اووه غړي وژل شوي او اوس د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسیږي. بلکې لیلی هم یو له همدې میرمنو ده چې په مستعار نوم خبرې کوي او وایي چې د کندوز په جګړه کې یې درې تنه ورونه له لاسه ورکړي دي. هغه زیاتوي چې په جنګ کې د تیښتې پر مهال یې خپل خاوند هم له لاسه ورکړ. په دې تیرو دوو درې کلونو کې زما درې ورونه مسای منصبان وو چې طالبانو ووژل او په دې جګړه کې هم زما خاوند چې مزدور کار و په ښار کې د طالب استول له خوا ووژل شو. زه بلخ ولایت ته راوتښتېدم. د هغې مړی پر میدان پاتې و. څوک نه ول چې کفنو دفن مې کړي. د ظالمو طالبانو د کندوز د جنګ په پایله کې ډیری کسان ووژل شول، ډیری نور ټپیان شول او ګڼ شمېر د همدې جګړې له امله لا درکه شوي دي. دلته هغه مور خبرې کوي چې خپل زوی د کندوز د جګړو پر مهال ورک کړی دی. کندوز څخه راغلی یم. هغلته جګړه وه. له یوې خوا دولت تشتل کول او له بلې خوا هم طالبانو پر موږ حملې کولې. ما په جګړه کې خپل زوی له لاسه ورکړ او بیا له خپلو خپلوانو سره د کندوز په جګړه کې خلکو ته تاوان یوازې مرجوب نه و، بلکې دې جګړې خلک د سرپناه له نشتون سره مخ او د مالی مرستو ترلاسه کولو ته مجبوره کړل. د مزار شریف په حاجي کمپ کې موجوده بې ځای شوي کډوال د دولت له نه پاملرنې شکایت کوي او وایي چې مرستندویه بنسټونو دوی ته هیڅ ډول لازمې مرستې نه دي ترسره کړې. له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. کله چې بلخ ولایت ته راغلی یو دلته یوازې درې وخته ډوډۍ راکوي. نور هیڅ ډول مرستندویه ټولنو موږ سره مرستې نه دي ترسره کړې، بس ډوډۍ. د کندوز له جګړې دوی اونۍ واوښتې او اوس مهال دا ښار د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی. کندوزي ښځې او نارینه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو د بیرته تک مالي وړتیا نه لري. وړې وړې مرستې راځي، لکه شامپو راکوي، صابون راکوي او داسې نور، خو زموږ اساسي ستونزه مالي مرستې دي چې موږ ته یې نه دي ترسره کړي. زه غواړم چې قندوز ته ستون شم، خو د ورتګ پیسې راسره نشته. دا تکل لرم چې یوازې بلخ ولایت نه دی چې 2000 تنه قندوزیان د جګړې له امله ورته بې ځایه شوي او اوس مهال د بیرته ستنېدو مالي وړتیا نه لري، بلکې زرګونه تنه قندوزیان چې د هیواد مختلفو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي د ورته سرنوخت سره مخ دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا ولسمشر د پاکستان له سریاسم سره د افغانستان د سولې په مسله کې د اسلام آباد پر نقش خبرې کوي. امریکا فکر کوي چې پاکستان د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې په مسله کې مهم نقش لري. د پاکستان سریاسم نواز شریف راتلونکې اونۍ واشنگتن ته ځي. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ په واشنگتن کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په افغانستان کې د اسلام آباد د نقش په اړه هم خبرې کوي. سپین مڼې پاکستان د افغانستان په کړکیچ کې مهم لوبغاړی وبله او وایي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد پر رول هم خبرې کیږي. د سپین مڼې ویاند جاش ایرنس وایي موږ پوهیږو چې پاکستان د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د امکاناتو په برابرولو کې مهم نقش لري او د دغو خبرو د یو پړاو کوربه هم وو. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه نه غواړم د پاکستان په استازیتوب خبرې وکړم، خو د امریکا ولسمشر براک اوباما نظر دا دی چې په سیمه کې ټول هغه ګټې درکوي چې د سولې د خبرو په پرمختیا پورې تړلې دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې په افغانستان کې د راتلونکي میلادي کال تر پایه د خپلو پوځیانو د حضور مسله تمدید کړه. دغه راز یې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د کابل او اسلام آباد پر همکاري هم ټینګار وکړ. اوباما وویل له افغانستانه د ټولو ځواکونو وتل هغه وخت ممکن کیږي چې یوه دایمي سوله وسي.
د یوې اوس باید ټولو طالبانو او هغو ډلو ته چې د افغانستان د پرمختګ مخالفان دي دا څرګندوي چې له افغانستانه د امریکایي او ټولو نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو یوازنۍ لار دا ده چې د افغان حکومت او مخالفانو ترمنځ یو دایمي سیاسي حل رامنځته سي، د طالبانو او نورو ترورستانو خوندي مرکزونه له منځه یوړل سي. راتلونکې اونۍ به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کوربه یم او زه به د سیمې له نورو اړخونو څخه هم غوښتنه وکړم چې پر طالبانو فشار راولي څو د سولې خبرو ته راوګرځي، خپل رول دی د سولې د خبرو په تعقیبولو کې ولوبوي چې افغانان یې مستحق دي.
in pursuit of the peace that Afghans deserve.
افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان پر افغان طالبانو او نورو هغو سختریزو وسلوالو کنټرول لري چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو پوځیانو حملې کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم ویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله په دې پورې تړلې ده چې وسلوال طالبان او د هغوی نور پلویان له افغان حکومت سره پر یوه سیاسي حل سلا وکړي.
صدر اعظم پاکستان
راتلونکی اونۍ د پاکستان صدر اعظم امریکا ته سفر کوي او هلته ټینګار پر دی چې د سختریزو وسلوالو خوندي مرکزونه له منځه یوړل سي. طالبانو او د هغوی پلویانو ته پیغام داده چې بهرنیو ځواکونو د وتلو یوازنۍ لاره داده چې د افغانستان له مشروع حکومت سره دوی پر یو سیاسي حل لار موافقه وکړي. وسلوالو طالبانو تل ټینګار کړی په هغه صورت کې به د سولې خبرې کوي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ل سلیم احمد صالح څخه په مننې له همدې راپور سره 2:30 شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پوځ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلي غنی نن کندوز ته د سفر پر مهال له سرتیرو او افسرانو سره د کتنې پر مهال وویل چې غیر مسلکي کسان باید د وسلوالو ځواکونو د قمندانانو په پریکړو کې لاسوهنه ونه کړي. د اورزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د لمنځتلو او 20 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارچینو چارواکي وایي چې له څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او په ترڅ کې یې 8 افغان پوځیان هم وژل شوي دي. د غور امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د دلاینا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا ګلاغا وژل شوی او د هغه شپږ نور ملګري ژوندي نیول شوي دي. په بامیان ولایت کې د ډلیزې ځغاستې یا ماراتون لومړنۍ نړیواله سیالي نن ترسره شوه. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې په دې سیالۍ کې د 10 هیوادونو ښځینه او نارینه لوبغاړو او همداراز 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و. د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې CIS نن 19 تفاهم لیکونه چې تر 2000 کاله له نړیوال تروریزم سره مبارزه او په خپلو کې پوځي همکاري هم پکې شامله ده لاسلیک کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د روسي تشدد په اړه بحث وکړ. په دې تشدد کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي دي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او همدارس د سوریې د حکومت منځلاري مخالفین به پیاوړي کوي. او روسیا او پاکستان نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې د کراچۍ له ساحلي ښار څخه د ګاز پایپ لاین په عرب سمندرګي کې د لاهور یو بندر ته وغځول شي.
ازادي راډیو په منځني سپه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. په زیمبابوي کې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ په ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ کړی دی او پچا افغانستان ګټلې ده. تر اوسه پورې د افغانستان ټول ټیم د 122 منډو په جوړولو او شوی دی. د افغانستان په بیټسمینانو کې محمد شاهزاد 22 منډې جوړې کړې دي. نجیب الله صدران 25 منډې جوړې کړې دي. دولت صدران 25 منډې جوړې کړې دي او نور لوبغاړي ټول په ډیرو لږو نمبرو باندې اوټ شوي دي. د زیمبابوي له لوري مسکدازا هغه بالر ده چې څلور لوبغاړي د افغانستان سوزولې دي او یو بل لوبغاړي د افغانستان درې وکټې اخیستې دي. د زیمبابوي بیټنګ لا نه دی پیل شوی. په روانه خبرونه کې که دغه بیټنګ پیل شو د هغه په اړه به هم معلومات درکړو. خو اوس په پاکستان ته ورشو. وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه هم لولو. په داسې حال کې چې د پاکستان د پنجاب ایالت په درې غازی خان کې د دې هېواد د پارلمان او د واکمن مسلم لیګ نواز ګوند د غړي پر درې د ځانمرګي برید د وټل شویو شمېر 8 ته پورته شوی. د دې هېواد د دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسلوال طالبان په دې ډول خونړیو بریدونو ځان پیاوړی او منظم ثابتوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر جګپړو سیاستوالو او دولتي چارواکو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعاوې پکې کوي. د امنیتي چارو څارونکي اندېښنه ښیي چې ښایي په راتلونکي کې دا ډول بریدونه لا پسې زیات شي. په دې اړه له پاکستانه زبیح شفق راپور لري.
د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسله وال پاکستاني طالبان او نورې تروریستي ډلې په دې هیواد کې په روانو پوځي عملیاتو سربیره د مهمو هدفونو په نښه کولو ځان پیاوړي او منظم ښودل غواړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د ډیر غازی خان په تنسه شریف کې د دې هیواد د ملي پارلمان او د واکمن مسلم لیګ نواز ګوند غړي سردار امجد کوسه پر ډیرې ځانمرګي برید اته کسان مړه او 13 نور ټپیان کړه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک یوې ډلې منلی دی. په پاکستان کې په دې وروستۍ کې د وسلوالو لخوا د دې هیواد د ملي پارلمان او واکمن مسلم لیګ نواز ګوند پر غړو بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. خو پوښتنه دا ده چې د پوځي عملیاتو د پوست پرېده او سربیره پاکستاني طالبان څنګه دومره مهم او خونړي بریدونه تنظیموي او هدف ته ځان رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل:
نو معلومیږي داسې چې د ضرب اعظم د شروع کېدو نه پس په خونړي ګامونو کمیرا غلې دی او هغه یو قسم له د غیر یقیني چې کومه فضا وه هغې کې هم کمیرا غلې دی. لیکن دویم طرف ته چې وګوري چې داسې خونړي بریدونه چې لګي، نو ضروري خبره چې د دې مکمل خاتمه خو په نږدې وخت کې مشکله ده. البته په دې کې به په درجه وار کمی راځي. په دغې باندې د داسې خلکو چې هغوی دا بریدونه لګوي، د هغوی مقصد دا وي چې د حکومت چارواکي هغې حوصلې پستې کړي چې هغوی د هغوی خلاف کاروایانو کې یا د داسې فیصلې نه کوي. د عوامو هغه چې حوصله کمه بحال شوي، هغې کې بیا په حکومت باندې کمی راولي. حوصله هم ده چې هغوی خپل وجود ثابتوي چې زموږ وجود شته دی او موږ چې غواړو نو داسې بریدونه کولی شو.
مومند همدارا زیاتوي په داسې حال کې چې په قبایلي او د پاکستان په خاري سیمو کې د ترهګرو په ضد پوځي عملیات روان دي، نو د دې ویره شته چې وسلوال په راتلونکو کې دا ډول بریدونه لا ډېر کړي. دا یادونه ور ده چې د پنجاب ایالت په ډیره غازی خان کې د پاکستان د ملي پارلمان د غړي پر ډیری تر ځانمرګي برید مخکې د اګست په 14مه د پنجاب ایالت پاټک سیمه کې د دې ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر ډیری هم ځانمرګي برید شوی و چې د هغه په ګډون پکې 19 کسان وژل شوي و.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردي تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري.
له هغو کسانو څخه چې تر ډېره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خود بقاتیات رد میکنم.
ازادي راډیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلې او ریدلې مهیروي.
دا سجر رو پروان خبرونه که وړاندې ازادي او اوریدون که اونیس پروگرام لرو. په دې پروگرام که ساسو پا شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته ازادي راډیو ته ستاسو یوش میره رسیدل اسمی سونه هم لولو. د دې لپاره چې د خبرونې په لومړي نیم ساعت کې وخت اجازه را نکړه چې ستاسو اسمسونه ولولو، پروانه خبرونې کې وړاندې دغه اسمسونه لولو. خوست ته مخه کوو. په خوست کې دا مهال ادبي او کلتوري برنامې او نورې فرهنګي هڅې نسبتا زیاتې ترسره کېږي. دوی نه یوازې هنري پروګرامونه، بنډارونه، مشاعرې او په خپلو کې بېلابېلې ناستې لري، بلکې په دې سیمه کې هر وخت نوي کتابونه او مجلې هم له چاپ راوځي. له خوسته په دې اړه له نجیب الله الوخیل څخه اور.
په وروستیو کلونو کې په خوست کې ادبي او فرهنګي هڅو د ځوانانو د ژوندانه په ټولنیز اړخ ډیر اغیز پرې باسلی. دوی نه یوازې په پراخه کچه زده کړو ته مخه کړې ده، بلکې تر څنګ یې د کلتوري او علمي جوړښتونو او ټولنو له لارې د علم، ادب او کلتور په ډګرونو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لري. په خوست کې دا مهال په لسګونو ځوانانو علمي او ادبي کتابونه، شعري ټولګې، یونلیکونه، ناولونه، داستانونه، کیسې، مجلې او نورې ګټورې رسالې خپرې کړې او دا بهیر د هرې ورځې په تېرېدو سره خبره روان دی. د جمعې په ورځ د تړونو نیزې مسؤل مدیر سپینګل روان ورزی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د خوستیو ځوانانو د یو شمېر کلتوري پرمختګونو په اړه داسې ویل:
ډېر ځوانان اوس د پخواني حالت نه راوتلې، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، مجلې چلوي. نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یوه بېلګه ده چې په ځوانانو یې اغېز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړي دي.
شاعر او کرکتونکي فرید الله قربان د فرهنګ په ډګر کې د خوست ځینې پرمختګونه یاد کړل.
مشاعری جوړی کی چې زیات شمیر ځوانانو دا جرأت پکې پیدا کړي چې له سټیج له دریځه وغږیږي. د دې ترڅنګ کلتوري پروګرامونه جوړیږي، همدغه فرهنګي ټولنې جوړوي، د ادب په برخه کې جوړیږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاط لیوانخیل وایي چې په دې ولایت کې وروستي فرهنګي پرمختګونه له هیلو او امیدونو ډاک دي
لکه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې ده خوست هم د ټولنې یوه برخه ده په هر برخه کې پرمختګ کوي خو دا پرمختګ یې ډېر هیله منونکی او ډېر چټک دی د علم په برخه کې خوست د نن نه لس کاله وړاندې خوست نه دی ډېر بالا پرمختګ یې کړی دی د ادب په برخه کې خوست ډېر پرمختګ کړی
لیکوال شاعر او ژورنالیست ظاهر شاه انګلر په خوست کې شته پرمختګونو ته په کتو وایي که چیرې موجودو ستونزو او نیمګړتیاو ته پاملرنه وشي نو لاسته راوړنې به تر دې هم ډېرې وي
د فرهنګیانو او فرهنګي کړیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا د رسنیو له لوري په دوامداره توګه د خپرونو چمتو کول او خپرول د دولت لخوا د کتابونو د چاپ لپاره زمینه برابرول د علمي سیمینارونو علمي غونډو او ورکشاپونو جوړول د رښتینو فرهنګیانو هغو فرهنګیانو چې د فرهنګ لپاره کار کړی او کار کوي هڅول او تشویقول
د خوست ولایت مقام ویان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد صدران وویل چې سیمه ایز اداره د مدني او کلتوري ټولنو د فعالیتونو په اغیزمنتوب باور لري
ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي او بالاخره د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال خواوشا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
اسمت الله افغان د کندهار لیکلې دي له طالبانو می غوښتنه داده چې سوله وکړي څو امریکایان د افغانستان ووزي کمال الدین سپان د کندهار بیا لیکلې دي باید وسلوال وځپل شي تر څو سوله راشي سمیع الله حلیمی تندر لیکي د پکتیا په څمکنوی ولسوالۍ کې ټولې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه بندي شي نو خلک له ستونزو سره مخامخ دي حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکلي دي ټول افغانان د کرکټ ملي لوبډلې ته دعاوې کوي چې بریالي شي وحید الله فطرت له هلمند لیکلي دي ټول افغانان خپل ملي لوبډلې ته دعاوې کوي عبدالرحمن بیا په افغانستان د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ لوبې په اړه پوښتنه کړې ده چې دغه لوبه چیرته رسېدلې ده مخکې مو ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل بیټنګ وکړو او ټول لوبغاړي یې په هغه کې په سوځېدلې دي زیمبابوې له تر اوسه پورې د بیټنګ نوبت زیمبابوې ته نه ده راغلی او جان باس فهیم له زابل لیکلي دي د باثباته او پر ځان متکي افغانستان لپاره زده کړې ډېرې ضروري دي لایسمی سونو براشو ستاسو سب شویو پیغامونو ته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید نو ډیر به منځندم ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو البته دا اونۍ پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه ثبت شوی دي خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړی او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي
سلام علیکم نور محمد ولی هم د هلمند ولایت نیتماس نیولی ده د چارواکو مې دا غوښتنه ده دا سړکان دا د کندارو د کابل سړک چې بندې دلته مریضان ولا راته پراته دي په ولا کې ولای شي دا چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص دا سړکان چې نن د درې ورځې باندې په ولا مریضان هغه چې په کورو کې راته پراته دي کوم موږ راتلای شو د غزنی شي کندار ته یو خدای په امان
موږ دغه د ولسوالۍ لار بند ده زما ولول مقامات ته دا زه چې موږ د غزو د ولسوالۍ د لارې غم وخورل شي
سلام علیکم عزیز لاده چې مزوی له ولایت زابر ولایت چې مزوی له ولسوالۍ خبره کوم ازادي راډیو پروګرام دې غزمر دې خوښ دی او د ازمر کم ورور دې چې مزوی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت په خراب ده موږ حکومت زایله کوو دا روړ براجور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدثر درزان ولادت شي داسه ورسالی ته پیغام پریزم موږ ورسالی دې سره کار نه لري او مخامات تلکان مودا غوتنه کوم تلکان جو.
السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندهار لار د درې ورځې کې چې بند ده هیڅوک پاک رښتیا خبرونه نه وایي. یو خبر نه لرو. سلام.
هیله کېږي زموږ دا پیغام جدي او ډېر زر نشر کړی است. له څلور ورځو راهیسې ته د مکور په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره باندې خلک بند پاته دي او تقریبا په زرګونو خلک دي. دا د چایګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا لکه پکر شي کې. نو هیله ده چې حکومت او مسؤول چارواکي د دې خلکو غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم. ولی احمد هلمند ولایت څخه مې دا پیغام درته پرېږدم. ټول خلکو ته مې دا خواهش په روزګان د غزنی لارې ډېره ټینګه بند کړې ده. دا درې څلور ورځې کېږي چې لاره بنده ده. مریضان په کورو کې راته پراته دي. نیمای دوه نفر هم تللي دي. نفرونه ټوله په لار کې پساو پاته دي. لکه لا ته لاره بنده ده. بیا ته شاجو بیا ته غزنی ته ولایت پورې دا لار بنده ده. نو ټول خلکو چې دا خواهش لرم روزګان ته خپل همت باندې خپل همت کې اوسې دا لاره دې خلاصه کړي. روزګان دا پرې دي پنجابیان راغلي دي. هیله کوم ټول خلکو چې دا لاره دې خلاصه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منم غاجان دی ایمن ولایت نه یو لسی سنیا لیکنی ولې ده. نو سلام دغه دی چې د نوی ولسوالۍ سره یوسی. السلام.
بله. السلام علیکم. حکمت لاین د زابل ولایت تصور ولسوالۍ د مرزو ده کې زدن ول پلو چارواکو صدا هله لرم چې د کابل او کندهار لوی لار طالبان تړلې ده. او بیت خلاص کی. والسلام.
سلام علیکم. محمد ولی احمد یلمندی ولایت تماز ولایت یمادی لوړپلو چارواکو دا غوښتنه د پاکستاني دوايي راځي دا ایواني دوايي دي انساني دوايي دي او ولاک کار کوي. یغه ټول چارواکو نه دا غوښتنه د جدا وایت باندې شي. خدای پامه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم د وسار شکمل د کندهار ولایت په میون لسوالۍ خوشبای سره په تماس کې یم. که ته هم زموږ ستونزې وښکړي دي بیا هم کلنګ یادونه غواړم چې زموږ ستونزې په میون ولسوالۍ کې د اوبو د نشتون ستونزه ده چې دا باید حکومت په ډېره ژره باید حل کړي او موږ ته وګرافي دا چې ځکه چې موږ د افغانستان اقتصاد هغه پر زراعت ولاړ دی او موږ د افغانستان اقتصاد د ملا چېر زراعت جوړي. نو چې په یو هېواد کې یا په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې زراعت نه وي نو د هغه ولایت یا د هغه ولسوالۍ یا د هغه هېواد اقتصاد به په ډېر ژور حالت کې وي. نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید موږ ته د اوبو ستونزه ډېرې په ژره راحل کړي. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د یو اوریدونکي شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه یې موږ ته راستولی وو. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، ډېرې پراخې زراعتي مځکې لري، اوبه هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډېر کار وسي چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونې تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اوریدلی وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنیز سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغ بیا په تکرار ډول تاسو ته خبر کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی‌باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ به سه ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شد.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ست پاملرنه وسی. د همدې بحث په دوام غواړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در واورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوي غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوي تخمونه ورکړي تر څو دوی وکولای شي خپل ځمکې سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان تورسوی. دا تاسو او دا هم د دوغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم.
محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زریات پر برابر یعنی د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي. محترم د دراوت ولسوالۍ کې د اقرب د اول څه غنم شروع کیږي دی هغه وخت کود او سره د بزګر ته څه ناڅه ورکي چې هغه تر وخت تیر وخت کې غنم کره شوي یعنی کښتونه کره شوي دی را یا هغه یا وړکي یا خرڅ کې اره کم شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه هیله کوو که چیرې چې د بزګرو سره مرستې کیږي تر داسې وخته زمان دي وسي چې د دراوت ولسوالۍ کې کښتونه نه وي کره شوي غنم نه وي کره شوي مانا د بیکاره تخمونه هغه تخمونه چې راوړل شي د دراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت ورته یو روزګان نه شیم د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په پښو ودرېږي او د پاکستان د احتیاج موږ خدای خلاص کړي د ورو ته. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترم که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګرو سره ته مرستې وکړي کومکې سرې کومک وکړي د کودو او یو ګوري کوټ ور کوټ په 15400 کادارې د راوت ولسوالۍ کې اوس خرڅې چې هغه ستام نه. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو که چیرې ته د بزګرو سره کومک یې او د افغانستان اقتصاد پر پښو دره یې د بزګرو سره کومک وکړه چې نه به تریاک وکړي نه به شی وکړي دغه کیمیایي سره یعنې غنم دغه کود دا راوړه بزګرو ته یې وویشه په پراخه پیمانه باندې. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه قدرت الله د هلمند ولایت د مرزود ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دا پیغام تاسو زه پرېږدم زراعت مو غواړو چې دغه ریحان او منزل په پنبه مخ تاسې ښه نښ باندې پرانیستې او خرڅ کړې تاسې موږ به کوکنار ونه کړو. وسلام د خدای خان.
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه مو د کرنې په برخه کې دادی خبره کړه. دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کېدو خبره کوي نو دا پوښتنه مطرح کېږي چې په خپله حکومت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولی شي. زموږ همکار قسیم سولمل د کرنې برخې د یوه کارپو عبدالقادر جیلاني سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتلی دی. راځئ د دې مرکې مهمې برخې په ګټه سره واورو.
بېل شکه چې زراعت او مالداري زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده، لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کیږي. تاسو ګورئ ډېری خبرې مونږ د تیرو د دیرشو کلونو مونږ اورو، درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، لیکن زما نظر مختلف دی. زه وایم چې نه، افغانستان هیڅکله زراعتي هیواد نه دی. مونږ د قانون لرو، هغه په خپلو ځمکو کې کار کوي، همدغه یو دوه جریبه یو جریب پټی او لس جریب پټی لري، په همدې باندې کار کوي. مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلی شو چې مونږ امکانات لرو. زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي. زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه دی کړی. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کری یا د چا مځکه په پیسو باندې یا مزدوری باندې نشي وکړي، نو دغه شکل مونږ لرو د زراعت. که چیرې زمونږ زراعت ته اساسي کار وشي، تازه میوه ښه وساتل شي، تخمونه توزیع شي او دهقانان وهڅیږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه، د کوکنارو په ځای باندې غنم، جوار دا وکړي، نو دا به ډېر ښه محصولات وسیږي.
بله، مشکل عمده دا دی چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسي کولی د دوی هغه کلنی خرڅ پوره کړي، نو بنان دوی مجبور کېږي چې د تریاکو کرل ته.
نو همغه خبره ده، یعنی دا په دې معنی ده چې حکومت څه نه دی کړی. اوس هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کوي ځکه کوکنار نغدې پیسې دي کوکنار اخلي او بازار ته باسي تور بازار ته تورې پیسې لاسته راوړي او هغه پیسې چې تورې پیسې لاسته راوړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډېر خوشحالیږي نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر اوسیږي او بالاخره خریدار نه لري. تاسو وګورئ څوک چې جوار کوي هغه ټول پټۍ چې دوی کوي مثلا یو جریب پټۍ کوي هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړی په دې کې تر 50% پورې ضایعات لري. نو دغه خلک زړه نه کوي که چېرته حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کړي نو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي. زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کوي وربش کوي یا نور محصولات کوي چې هغه ډیر سلنه بیرته لاسته راوړي ګټه لاسته راوړي متاسفانه چې دې ګټه لاسته نه راوړي نو نورو لارو نه ځي استفاده کوي. نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا وه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي په ډیره ډیره سرمایه گذاري وشي تر څو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي. موږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دې ته باید نور هم ترویج ورکو نور هم انکشاف ورکو او هغه سوداګر چې ګاونډیو ته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي.
جیلانی صاحب یو بله مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څونه امکان لري چې افغانستان واقعا وکړی شي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې دا چې خپلې بس شي بلکې په بهرني هیوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د عبدالقادر جیلانی مرکه مو اورېده. اوس هم غواړم د یو شمېر نورو دوستانو هغه پیغامونه درسره شریکم چې پر نورو ستونزو غږېدلی دي.
نانم نور محمد د اتی ولسوالۍ سرکار په تماس کې یم. وروره وخت طالبان چې موږ سوله غواړو اربکیان د حکومت جراسي مکتبونه دي فعال کې زموږ مکتبونه ډېر خراب دي. موږ د خوښ دي چې راشي د مکتبونه فعال کې د مېمان تنخواه نشته مېمان تنخواه وکړي زموږ مکتبونه کټ کټ لاسته وسلام دي.
السلام علیکم ورور عزت وا جان د چینو له سوالې نه خبرې کړم. ما دا پیغام د ورور په چینو له سوالې کې ډیر بد حال ده او موږ دا پیغام له ټول چارواکو ته ورسوله چې بس دا پیغام نه ترګي چې په چینو له سوالې کې امنیت راشي او اسکر راشي او عملیات وکړي رز یو رز بن نه بتره ده وای په امن. ما
پیغام دا د ودان د هلمند باغران ور سوالې په اړه خبره کوم چې مشکل حکومت ته وای یا طالبان ته وای د باغران ولسوالۍ ته ولې خدمت کوي کوم مکتب مدرسه او ترکان بند اوبو بندونه نور وخت د ګاز راستل د چین راستل مې په دې کوچ د لیري پرته سیمه راځي او جواب دي چې لیري پرته سیمه د نامره د افغانستان صحنه د افغانستان د باغران تر باغران خدای څنګه دي د باغران مسلمانان د سلام او د هیمن باغران.
السلام علیکم. زه د پراده ولایت څخه جانان څنګه وم. دغه بیکاری دا موږ په پارا کې دا شی د صاحب چې مسلمانان یو غولایو دی ولا کړی دا چې ډېر بدر چې راځي انده د موږ دین اسلام سوال کې ګډه کې بعض قائد الله رسول الله طالبان سره د شی اندوالا سمرګری شو دا د کوم مختبن طالب او توه راځه تاسو لزر یا شل زر یا تند لزر یا تند زر روپی در کوم یا څو بوجي وړه وټره نه شو ور دا خلکو ته کار زمي نه برابر کې صاحب دا چې مکو چې تاسو خپل بخود سره اخیستي ډاکټر عبد الله صاحب یو شی وایي چې بغنی صاحب بل شی وایي نو دا کارت دې توجه وکړ. بس سلام دې ورسې یا زادې راځو ته. السلام علیکم.
د همدې پیغامونو سره د نن ورځې د خبرونې وختم پای ته ورسېدی. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم او غواړم وایم چې دا خبرونه تر ډیره ستاسو د ستونزو دا ورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه شوې ده او موږ هر اونۍ ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته انتظار یو. ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډیره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خبريږي. نو د خبرونې په پای کې شمیره درته لنو د سره ویلې کې او پر همدې شمیرو خپلې ستونزې موږ ته واوروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردی تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خود بقاتیات رد میکنم.
ازادي راډیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلي او اورېدل یې مه هېروئ.